په افغانستان کې مازی ګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وای په فراه ولایت کې دی پوزی هلیکپټر دی لویدلی پوزی هلیکپټر دی پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنه پیل کړې ده. د پیښې په اړه مو د فرادی والي له ویان سره خبرې کړې دي. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب ورور دي. ازادي راډیو 219 خبرونې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو لومړی وار ورکو رضوان مراد چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو دا ادارت کړ چې ګواکې د هرات او فراه ولایت ترمنځ د ملي اردو هلیکوپټر ویشته ده. د کابل پروان پر لوی لار نن د وی ترافیکي پیښې له امله اته کسان مړه او څلور نور شوبل دي. او د پاکستان د سترې محکمې له د وی مسیحي خزې د مرګ د سزا لغوه کېدو د سخت دریځو اسلامي ډلو توند عکس العملونه پارول دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو دا ادارت کړ چې ګواکې د هرات او فراه ولایت ترمنځ د ملي اردو یو هلیکوپټر ویشته ده. وسلوالو طالبانو ادعا کړې ده چې د هرات د شینډنو د فراه د اناردری ولسوالۍ ترمنځ دا هلیکوپټر غورځولې ده. خو دفاع د وزارت وایي غفور احمد جاوید نن ازادي راډیو ته ویل هلیکوپټر د تخنیکي ستونزې له امله له غره سره تر لګېدو وروسته و غورځېده. په همدې حال کې د فراه د والي ویان ناصر مهری په دې پیښه کې د وشل شو کسانو د شمیر او هویت په اړه ویل
پنځه ویشتنه پکښې په شهادت رسېږي چې په دې شهداو کې د ولایتي شورا رئیس فرید بختور همدارز د دی شورا غړې جمیله امینی همدارز د 202 ظفر قول اردو مرستیال برید جنرال نعمت الله خلیل هم پکښې شامل دی.
دفاع وزارت وی د هلیکوپټر د سقوط د علت او څرنګوالي په اړه د پلاتونکو یو پلاوی ګمارلی دی. د کابل پروان پر لوی لار نن د وی ترافیکي پیښې له امله اته کسان مړه او څلور نور ژوبل شول. د پروان د ترافیکو مدیر ازادي راډیو ته ویل چې په مړو شو کې دوه ښځې او درې ماشومان هم شامل دي. محمد نذیر ویل پیښه د باګرام ولسوالۍ په مربوطاتو کې د دوه کورولا ډوله موټرو د ټکر په نتیجه کې شوې ده. د پروان مرکزی روغتون ویل دي چې د دې ترافیکي پیښې د ټاپیانو روغتیایي حالت ښه نه دی. د افغانستان د 1900 کلونو ملي لوبډلې روزونکې دولت احمدزی د افغانستان د کرکټ د غوراوي کمیټې د مشر او اسد الله خان او بادشاه حسین د غړو په توګه وټاکل شول. د کرکټ بورډ عمومي رئیس حاجی عزیز الله فضلی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل چې د غوراوي کمیټې لخوا له پخواني مشر نوروز منګل او د دغه کمیټې له دوه غړو حاجی ولی امین او احمد شاه احمدی نه به په نورو برخو کې کار واخیستل شي. ښاغلی فضلی د کرکټ بورډ په اداره کې د کرکټ ډایرکټر په نوم پوسټ چې چاری بشیر ثانگزی سنبالولې لغوه اعلان کړ او د کرکټ ملي لوبډلې د منیجر شیراغا همکار پر ځای هم د نوي منیجر د ګمارلو خبر ورکړ. خبرونه له ازادي رادیو اورئ. د پاکستان د سترې محکمې د پریکړې لمخې د وی مسیحي خزي د مرګ د سزا لغوه کېدو د سخت دریزو اسلامي ډلو تون عکس العملونه پارول دي. د سخت دریزو ډلو د آسیا بیبي چې سترې محکمې د خوشي کولو امر کړی دی د وژلو ګواښونه هم کړی دي. د پاکستان قاضي القضات ثاقب نصر نن د آسیا بیبي چې مقدساتو ته د سپکاوي په تور محکومه شوې وه د اعدام حکم چې د لاهور محکمې صادر کړی و لغوه کړ. آسیا بیبي چې د څلورو ماشومانو مور ده په 2010 کال کې د اسلام پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم ته د سپکاوي په تور په اعدام محکومه شوې وه. د سترې محکمې تر حکم وروسته د پاکستان د سخت دریځې ډلې لبی کې رسول الله پلویان په لویو ښارونو کې سرکونو او لارو ته راوتل او له پولیسو سره یې اخو ډب وکړ. مظاهرچیانو د صدراعظم عمران خان د حکومت د لرې کېدو غوښتنه هم کړې ده. خو د بشري حقونو مدافع ډلو بیا د آسیا بیبي د سزا د لغوه کولو په اړه د پاکستان د سترې محکمې پریکړه ستایلې ده. هند نن د نړۍ تر ټولو لوړه مجسمه نندارې ته وړاندې کړه. د هند صدراعظم نریندرا مودي د سردار پټیل چې د هند آزادۍ مبارزه او د لومړي صدراعظم مرستیالو دا مجسمه په ګجرات ایالت کې افتتاح کړه. وروسته هغې چې هندوستان له برطانیې څخه خپلواکي واخیسته سردار پټیل 1500 سیمې د هند له خاورې سره یوځای کړې او د اوسپنې سړي لقب یې هم ترلاسه کړ. د پټیل پر مجسمه 360 ملیون ډالر لګخ راغله ده او له اوسپنې او زیړو جوړه شوې ده. تر دې مخکې د بودا مجسمه په چې 115 متر جګوالي سره په نړۍ کې تر ټولو لوړه وخو د سردار پټیل مجسمه و اتیا متر ترې زیات لوړ ده چې د نړۍ تر ټولو جګه مجسمه ګڼل کیږي. د روسیې د تحقیقاتو اداره وایي د دې هیواد په فدرالي امنیتي اداره کې د مشکوک تورستي برید په اړه پلټنه کوي. د روسیې د شمال په ارخان ګلسک سیمه کې نن په فدرالي امنیتي اداره کې یوې 14 یو کس وژلی دی. د روسیې د تحقیقاتو ادارې په یو بیان کې ویلي چې په فدرالي امنیتي اداره کې مشکوک برید کوونکی د سیمې یو 12 کلن اوسیدونکی و چې د 14 په نتیجه کې وژل شوی. په دې 14 کې د روسیې 3 امنیتي افراد هم ژوبل دي. او د قرغستان چارواکي یو کس په سوریه کې له تورستانو سره د مالی مرستو په تور نیولې ده. د قرغستان د ملي امنیت کمیټې نن ویل چې دا 28 کلن کس چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی د اکتوبر په 14 نیټه نیول شوی. مقامات ویلي دي د کس د تورستانو لپاره 100,000 ډالر ټول کړي وو. د قرغستان حکومت ویلي دی هیواد 1500 وګړي په چې ښځې او سړي دي په سوریه او عراق کې له داعش ډلې سره یو ځای شوي دي.
له رضوان مراد نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په فراه ولایت کې د لویدلې هلیکپټرې د پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې پیل شوې دي.
په دې هلیکپټر کې بدبختانه مونږ شهیدان او هم لرو.
د فراه ولی ویان د دې پیښې د قربانیانو په اړه وایي.
شهداو کې د ولایتي شورا رئیس فرید بختور، د شورا غړي جمیله امینی، همدارس د 202 ظفر قلوردو مرستیال بریج جنرال نعمت الله خلیل هم پکې شامل دی.
د افغانستان ولسی جرګې ته د ځوانو کاندیدانو ملي اجماع وایي له بایومتریک پرته رای ورته د منلو وړ نه دی. د هلمند کروندګر او کوچان وایي چې ډیرو مرستو ته اړتیا لري.
وچکلی دغه صدر بدر خاک په سر کړی میږي او شان خپل پچ خوري خپل وړی خوري.
په سیمه ییزو موضوعاتو کې اوري چې د پاکستان سره محکمې مقدساتو ته د سپکاوي په جرم په اعدام د محکوم شوي وي سوي ښځې د اعدام حکم لغوه کړل. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه ونیز پروګرامونه درته خبرو. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په 15 څپه صافه او ځي اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. نن مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې په فراه کې د ملي اردو د یوې هلیکپټرې د راغورځېدو په پیښه کې د یو شمېر چارواکو په ګډون شاوخوا 15 کسان وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دې پیښې په اړه څېړنه پیل شوې ده. د دفاع وزارت له ویان سره مو د دې پیښې په اړه مرکه کړې. د غراز د فراد ولی له ویان ناصر مهری سره په سیمه کې هم غږېدلو یو. خو مخکې له دې به خپل خبریال ته ورشو. په فرا کې چې له دې مخکې هم د دې پیښې په اړه پرلپسې راپورونه راکول. احمد شاه فطرت هم همداسې به راسره د ټلیفون په لیکه د فطرت صاحب د دغې پیښې په اړه وروستي جزئیات څه دي، چارواکو څه څېړنې ترسره کړې؟ بله فطرت صاحب، ازادي راډیو ده، زما غوري د سې ښکاري چې له په فرا کې د ازادي راډیو له خبریال سره زموږ اړیکه پرې شوې ده. د هلیکپټر د ملي اردو د هلیکپټر د راغورځېدو د پیښې په باب د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په دې اړه څېړنه پیل شوې ده. دغه هلیکپټر چې نن له فرا څخه هرات ته په لاره وه، د فرا ولایت په انردرې ولسوالۍ کې له یوه غره سره لګېدلې ده. سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د هوا د خرابوالی له امله دغه هلیکپټر راغورځېدلې ده. خو له بلې خوا طالبانو هم ادعا کړې چې دغه هلیکپټر دوی ویشتې ده. د فرا چارواکي دغه ادعا ردوي. په دې پیښه کې د فرا د ولایتي شورا د رئیس او د وی غړي په ګډون د غراز د 200م ظفر قلوردو مرستيال هم د قربانيانو په انډل کې د مخله دي چې په فرا کې د ازادي راډیو خبريال سره مو په اړه لیکټینګي د افغانستان دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید سره مو د پیخي او د تلفاتو په اړه خبري کړې دي. لخغلی جاوید سره په کابل کې د ازادي راډیو خبريال اکرام الله اکرام لنډ مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې دا پیښه څه ډول رامنځته شوه.
زمون یو مې ابدا هلیکاپټر چې نن د فقط په لارو دا د انار درې او شیندن ولسوالۍ یو په منځ کې د یو غره سره د تخنیکی ستونزې له امله ټکر کړی دی چې په پایله کې هلیکاپټر سقوط کړی دی. په دې هلیکاپټر کې بدبختانه مونږ شهیدان او هم لرو. د دغه هلیکاپټر د تخنیکی ستونزې د معلومولو او همدارنګه د دې د غورځېدلو په اړه باندې بررسي ټیم ګمارل شوی تر څو له بررسي وروسته ټول مسایل له تاسو سره شریک کړو.
په دغه هلیکاپټر کې د ناستو کسانو شمیر، د وژل شویو کسانو شمیر، بیلابیل ارقام وړاندې کیږي، ستاسو هغه وروستي ارقام څه دي؟
زمونږ هم همدا لومړني معلومات چې دا دي چې په دې کې مثلا ارقام یو څه دغه دي ولی بررسي جریان لري او د بررسي وروسته مونږ ټول ارقام په دقیق شکل څوک پکې وو په کومه کچه باندې ټول تاسو سره شریکو.
د فرا سیمه ییزو چارواکو تایید کړی چې د 206 ظفر قول اردو مرستيال همدار د ولایت د ولایتي شورا رئیس او یو شمیر غړي، یعنی په ټوله کې دوی وي چې 25 کسان په دغه هلیکاپټر کې
سپاره. مونږ دقیق معلومات کوو تر څو دقیق معلومات له تاسو سره بیرته شریکو.
بل مسله دا چې د په وسلوالو طالبانو ادا کړی دا یو شمیر خلک وی چې انردره ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو نفوذ هم ډیر دی. نو
دا خرابوالی نه دی
سقوط کړی. افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید چې په فراه ولایت کې د پوځي هلیکاپټر د راغورځېدو د پیښو او د تلفاتو په اړه نور معلومات را سره شریکول. که څه هم ښاغلی جاوید ونه ویل چې په دې پیښه کې څومره کسان وژل شوي او کوم چارواکي کی په قربانیانو کې شامل دی، خو د فراد ولی ویان ناصر مهری د ازادي راډیو خبريال ته په دې اړه نور معلومات ورکړي دي. تر اوسه مو له خپل خبريال سره اړیکه نه ټینګه شوې، خو مخکې د دی پی کې په اړه زموږ خبريال احمد شافترت د فراد ولی ویان ناصر مهری سره د دی پی کې نور جزئیات پوښتلې وو. ښاغلی مهری وویل
نن سهار هغه هلیکوپټر چې د مرکز ښار فراه څخه اناردری ولسوالۍ ته سفر درلو شوې ده، هغه ځای څخه هرات ولایت ته سفر درلو شو. متاسفانه د دهنه جمال غازی په سیمه کې چې هغه د شیندن ولسوالۍ او د اناردری ولسوالۍ په سیمه کې موقعیت لري، د ترمنځ موقعیت لري، د آب و هوا د خرابوالي له وجې څخه د هلیکوپټر سقوط کوي چې 25 تنه پکې په شهادت چې په دې شهداو کې د ولایتي شورا رئیس فرید بختور، همدارز د دی شورا غړي جمیله امینی، همدارز د 200م ظفر قول اردو مرستيال بریج جنرال نعمت الله خلیل هم پکې شامل دی.
د هلیکوپټر کڅه هم تاسو ول دا وا خراباله دی، همداشان وسوال طالبان ادا کړی چې دوی د هلیکوپټر وښته ده دای دا څنګه.
البته دا را دو ځکه چې ټول ته معلومه او تیر شپه هم فراولید د هغه شاهد و چې شدید بارانونه ه پکښ وسو، همدارس د هنرداري ولسوالي او شندن ولسوالي ترمنځ هغه ساحات کاملا تر وریزي او تر طوفانونو په شاهدان او وسفیلن هم هغه ساحت تر پوشش لاندې ده. نو ځکه هم دغه د جوی آب و هوا لکبل او چې دغه هلیکوپټر سقوط کړی ده.
او د پلټنې ټیمونه چلته ورغلي دي، پلټنې او چرن څه شي په سیمه کې؟ آیا ټول کسان وژل شوي که څنګه؟ څه ټپیان هم پکې شته او یا په خپل هلیکوپټر څومره تخریب شوی؟
د لومړی معلوماتو له مخې ټول کسان په شهادت رسیدلی دي، همداراز نوي ټیمونه به هم ودی ته چړینې په خاطر باندې به وری راستون شوي وسی او لیږل شوي وسی چې هغه به کاملا تر پوشش لاندې ونیسي او دا موضوع به چړین دقیق څړنه وکړي.
او د ولایتي شورا د رئیس او غړي ترڅنګ نور کوم کسان په دې هلیکوپټر کې وو؟ په دې 25 کسانو کې تاسو یاد؟
البته د امنیه قومندانۍ او د لواء قومندانۍ هغه منصوبین هم سربازان هم پکې شامل دي.
د فرادی ولی وای ناصر مهری او چې په سیمه کې ازادي رادیو خبريال احمد شاه فطرت د پوزي هلیکپټر د راغورځېدو د پیښې په اړه ورسره مرکه کړې وه. همدا شېبه له احمد شاه فطرت سره د ازادي رادیو خبريال سره زموږ اړیکه په سیمه کې ټینګه شوې ده. فطرت صاحب، مخکې مو د فرادی ولی وای ناصر مهری سره په دې اړه خبرې کړې وې، هغه د پیښې نور جزئیات له موږ سره شریک کړي وو. وروستي جزئیات څه دي؟ د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې د دې پیښې د څېړنې لپاره یو پلاوی سیمې ته استولی، آیا دغه هیئت رسیدلی دی؟ مړي موندل شوي که نه؟ که څه هم د دا ډول پیښو په اړه افغان چارواکي ژر هغه ادعاوې چې د دولت وسلوال مخالفان په تېره بیا طالبان یې کوي یا نورې ډلې کوي زر ردوي، بیا هم وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې دا پوځي هلیکپټر دوی ویشتېده سیمه کې، آیا له دې مخکې د طالبانو خوځښتونه لیدل کیږي یا سیمه ناامنه ده هغه سیمه چې دغه هلیکپټر پکې راغورځېدلی ده؟
بلکه څنګه تاسو له سوال طالبان یو مسیج لیږل سمې ته ویل چې دا له کوثر دی ورغولې هم کې چارواکي ډېر خبر نه مې مری صاحب همدا شان چې پښتنې کې ما د کوم چارواک سره خلکو سره خبرې کړې دي دا احتمال لږ کار یعنی دا ترنس پیدا ولې ځکه چې مې چې دا له کوثر لیږلې اته دا په 2 کیلومتر کې هم کورونا او یت ځای نه څنګه ته انسانان ژوند نه کوي چې هغه ډېر لوړ غر نه شي مدا او وزم دا عملیات چلته روان دي په خاطر هم سیستم پیدا کړی دی ډیره او ناموار سیمه دا او هلته تاګ ډیر نامو مستحق دی چې دا کوم ځای دا لیکتر دی لري بیا هم وویل چې وسته چلن څه شی اوسو خلک او چارواکي دا خبر نه مني او دې ډول دی.
بله احمد شاه فطرت، له تاسو نه ډیره مننه د ازادي رادیو خبریالو له فراد اناردری او د شندند ولسوالۍ تر من سیمه کې د افغانستان د ملي اردو د یوې پوځي هلیکپټرې د راغورځېدو د پیښې په اړه نور جزئیات راسره شریکول. لکه څنګه چې مو واورېدل پلټنې پیل شوې، سیمې ته د پیښې ځای ته هم د ژغورنې ډلې رسېدلې خو تر اوسه پورې د دې پیښې د قربانیانو مړي نه دي موندل شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان ولسی جرګې ته د ځوانو کاندیدانو ملي اجماع وایي له بایومتریک پرته رایه ورته د منلو وړ نه دي. یو شمېر دغو کاندیدانو نن په کابل کې په یوه خبري کنفرانس کې د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه وغوښتل چې د دوی شکایتونه دې په بشپړ ډول په بې پرې توګه وڅېړي. له دې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیونونو په کابل کې په یوې غونډه کې ویلي وو چې له بایومتریک پرته رایه هم منی. نور تفصیلی د ازادي راډیو د خبریال نجا صافی پر راپور کې اوري.
د افغانستان ولسی جرګې ته د ځوانو نوماندانو ملي اجماع وایي په انتخاباتو کې پراخې درغلې شوې او یوازې هغه رایې به ومني چې بایومټریک شوي دي. یو شمیر دغو نوماندانو د ولسی جرګې د میزان د 28مې او 29مې نیټې د انتخاباتو د رایو په بیا شمیرلو ټینګار وکړ. دغه ځوانو نوماندانو د چهارشنبې په ورځ د خبري کنفرانس پر مهال د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه هم وغوښتل چې شکایتونو ته په بشپړې بې طرفۍ رسیدنه وکړي. د ختیځ زون په استازیتوب شمشاد شینواری په دې اړه ویل
په مشرقي کې زمنګ په منطقو کې داسې مراکز منګ بند شو چې په سلهاو په زرهاو خلکو په هغه کې سټیکر لګول د امنیت په نامه هغه مرکزونه بند شو. که د سره راشو شي پارلمان پر تیر پارلمان هیڅ معیاري پارلمان باندې لرو همغه د بوتلو ګزارو نه وي.
په دغه غونډه کې د پکتیا پاستازیتوب حنیف احمدزی وویل چې یوازې هغه رای ورته د منلو وړ دي چې بایومټریک شوي دي.
یوازې هغه رایې موږ ته د منلو وړ دي کوم څه بایومټریک شوي دي، ځکه موږ سره دغسې وعده سوې وه او د موږ د ولس وخت په دې باندې ضایع کړی سو. حتی زه ونه توانېدلمه لاړم تر څو زه خپله رایه وکاروم. ګوتې مې سپینې دي، تاسې وینئ ما رایه نه ده کارولې. دغسې دوه ساعته دغه د موږ ولس ولاړ و، ولې د دوی نومونه نه وو او بېرته وګرځېدل.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له بایومټریک او بارکوډ پرته رایې به هم وشمیرل شي. د دغه کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمي د سه شنبې په ورځ په کابل کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویان سره په یو ګډ خبري کنفرانس کې وویل هغه رایې چې د رای ورکوونکو د نوملړ سره مطابقت ولري د اعتبار وړ دي. له دې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون خبرداری ورکړی و چې له بایومټریک پرته رایې ورته په هیڅ صورت د منلو وړ نه دي او باید ونه شمیرل شي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویان علي رضا روحاني د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په دغه کمیسیون کې نږدې 12,000 شکایتونه ثبت شوي او هر شکایت به په بشپړې بې طرفۍ او شفافیت وڅېړل شي. د وې شکایتونو کمیسیون ته په ډېر اندازه یعنی نږدې 12,000 شکایتونه رسیدلي دي، د څېړلو په حال کې دي او له حقوقي تحلیل وروسته به پریکړه کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وای د شکایتونو کمیسون دنده لري سو عدالت تامین کړي او هر یو پاک رایه باید خوندي کړي. نو موړي ویل هغه رایه چې ناحق وي او غیر شفاف لارو کاریدلې وي باید باطل شي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio.
په هلمند کې زرګونو کروندګرو او کوچیانو ته د کرنیزو او خوراکي موادو د ویش لړۍ پیل شو. د هلمند چارواکي وایي هغو کروندګرو ته کیمیاوي سرې ورکوي چې د کوکنارو په ځای بدیل کښتونه کوي او هغو کوچیانو ته د حیواناتو لپاره خوراکي مواد ورکوي چې د وچکالۍ له امله مالداري له ستونزو سره مخامخ شوې ده. کاربنګر وای د اصلاح شوی تخمونو او سر بهیر د دوامدار وی د هلمند کوچن بیا وای ملچرونه غصب شوی او وچکالی هم مالداری ته ډیر زیان اړولی. نور حال له هلمند د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایي په تفصیلي راپور کې اوري.
د کوچانو امیر د مرسو د ویش په ځای کې د حکومت لخوا د توزیع کېدونکو خوراکي توکو په اړه نور کوچان ته معلومات ورکوي. دا په تیرو څو کلونو کې لومړی ځل دی چې د هغو کوچانو حیوانانو ته د خوراکي توکو مرسته کیږي چې د وچکالۍ له امله مالداري د له منځه تللو په خطر کې ده. د هلمند کوچان وایي ګڼ شمېر څاروي د وچکالۍ او مرضونو له امله د منځه تللي دي او هغه چې پاتې دي د لوږې مرګ ته نږدې شوي دي. دوی د ازادي راډیو سره په خبرو کې د حکومت نه غوښتنه وکړه چې ورته مرستو ته دوام ورکړي او تر هغه یې هیر نکړي چې د وچکالۍ لمن ټوله سوي نه وي.
اغه محمد مشکلات مدد دی چې وچکالۍ دغه صدر بدر خاک په سر کړی میږي او شان خپل پچ خوري خپل وړی خوري چې د حکومت کومک نه موږ بندر بدر خاک په سر یو ودر ودل چې پرور مینه دی رانی ولی جواره مینه دی رانی ولی اگر دغه
او د کوچانو په زیات اندازه باندې مشکل حل سیدام د دوی د پاره غنیمت زکه چې دنیا ارزانه ده. وچکالۍ د سش کال نو د دوی د پاره دا یوازې بسنه نه کوي، هله مداد د دولتي ارګانونو څخه چنورم د زیاته کی.
د هلمند ولی مرستيال مجاهد الله سفری ول د 1290 کوچانو د پاره د غمرسته به وکولې سي د هغه مالونه او څاروي د تلف مخاوني سي چې د وچکالۍ لامل د مرګ د خطر سره مخامخ دي. سفاری در رسنیو سره په خبرو کې ویل کوچان نه هیروي او واتساپ وکړي چې مستو کسان ته یاد مرسته ورسوي.
د کنجاري حساب هم داسې دی چې هغه به هر مالدار ته یا هر کوچې ته 100 کیلوګرام دغه ورکول کېږي. کنجاره ورکول کېږي هغه د پیسو په مقابل کې نه ورکول کېږي، هغه په وړیا توګه سره هر کوچې او هر مالدار ته ورکول کېږي چې هغه تقریبا موږ په 1290 نفرو مالدارانو ته توضیح کوو.
د هلمند د زورګونو کروندګرو سره هم د اسلاسو تخمونو او کیمیاوي سرو د ویش دلړي د پیل خبر ورکړ. که څه هم د کروندګرو سره هر کال د مرسته کیدونکو تخمونو او کیمیاوي سرو د ویش پر مهال د فساد او ګډوډیو خبرې کېږي، خو د هلمند د کرهنې رئیس زلمی الکول د مرسته به د هغه مزوک لرونکو او کروندګرو سره کېږي چې د کوکنارو پر ځای نور حلال کښتونه کوي.
د دې سروې کېږي هغه بزګران به مشخص کېږي، هغه بزګران چې مځکه ولري اوبو ته لاسرسی ولري هغه ته ورکول کېږي. او یو شی تاسو داسې په اطمینان وایم که مو یوه زره یا یو فیصد هم په فساد په ټیم کې ولیدی ما په جریان کې واچوي هغه قانوني برخور به د ټیم سره کېږي. دا د یو دیکان حق دی، موږ دیکان ته دا مفت نه ورکوو، رایګانې نه ورکوو، د قیمت په مقابل کې ورکوو 40% ما جن د خپل کېږي. نو خوښه مو د ټیم څخه دغه دی چې هغه کسان چې واقعیت ضرورت ورته لري واقعیت کش کې هغه ته به دا رسیږي.
د 800 ټنه کې مې وسري او 1400 ټنه غنمو د ویش د غلړې به په اتو هغه ولسوالیو کې کېږي چې ډیر خلک په کرهنه بوختي. د کرهنې د ریاست مسولین وایي یا د سره او اسلامي تخمونه به شاوخوا شپږ نظر کروندګرو ته وشي. کروندګر وایي د زراعت د ریاست لخوا په ورکول کېدونکو تخمونو ځکه خوشحاله دي چې پوجي نه غواړي د بادونو وړو توپانونو پر مهال نه چپ کېږي او ښه حاصلات ورکوي.
هغه ولي و شغه ځکه دا چې د تخم د پاره ډیر سم دي، موږ انتما موږ کتلې دي تجربه کړې مو دي او بل چې دا انور چې دي تخمونه چې دي خراب دي دا ډیر ولا کې دا سمسوي دي موږ تجربه کړې دي سمسوي
تا ان شاء الله د نور بشي او دا سپات سوي تخمونه دي خلګو ډیر غټه نه خسته ده تیر کلام خلګو تور کړی و تخمونه نور نه سره غټ یو لاس تخم دی واشن لري.
د کرهنې په برخه کې حکومت هر کال د 40 سلنه قیمت په یوز کې کروندګرو ته اسلاسي تخمونه او کیمیاوي سره هم ورکوي، خو بیا هم د کوکنارو د کش په مخنیوي او حد یا کل کمولو نه دی توانیدلې. دغه ډول د کوچانو د مالونو او رمو د ملچرونو د غصب په مخنیوي کې هم پاتې راغلي دي. محمود لیاستای د ازادي راډیو هلمند.
ویوا لا لیبرتاد،
بو سر بخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
رفراندوم نه بیلدینگز، نه مونومنتس، ایتس یو.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي. د دې خبرونه په دوهم نیمه کې د اساسي بشري حقوقو او جون په شیبو کې د ازادي رادیو دوه نیوز پروګرامونه اوري. خو اوس یو سیمه ایز موضوع د پاکستان سره محکمې مقدساتو ته د سپکاوي په جرم په اعدام د محکوم شوی وي سوي خزه د اعدام حکم لغوه کړل. خزه اسیل بیبي نومیږي او محکمې له 2013 میلادي کال راهیسې روانه وه. نو تفصیل د اسمت سروان په راپور کې
د پاکستان ستر محکمې د هغې ایساوي شزي په اړه وروستۍ پریکړه اعلان کړې چې په 2013 میلادي کال اسلام ته د سپکاوي په تور په اعدام محکومه شوې وه. د دې شزي چې آسیا بیبي نومیږي مدافع وکیل سیف الله ملک وویل د ستر محکمې درې قاضیانو نن چهارشنبه خپله فیصله اعلان کړه او همغسې چې د هیله لرله آسیا بیبي ته یې برعت ورکړ. په پلازمینه اسلام آباد کې د دې پریکړې په درشل کې امنیتي تدابیر سخت کړی شوی وو او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي وو چې په لویو ښارونو کې به د موبایل ټلیفون شبکې غیر فعاله شي. خو له دې سره سره د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې د مذهبي ګوندونو غړي واټونو ته راووتل او د محکمې د پریکړې خلاف مظاهرې وکړې. د پاکستان ستر محکمې د روان اکتوبر په 8 نیټه د هغو کسانو د تورونو په اړه چې دا شزه په کفر ویلو تورنه کړې وه د هغې د مدافع وکیل دلایل واورېدل. دا لومړنۍ شزه وه چې په 2013 میلادي کال د کفر ویلو په تور په پاکستان کې په اعدام محکومه شوه او له همغه پایله د دې د اعدام خبر په نړیوالو رسنیو کې په تود خبر بدل شو. آسیا بیبی د سالورو ماشومانو مرده او پرزان لګیدلې تورونه ردوي، خو له بلې خوا سختریزو ډلو خبرداری ورکړی و چې که آسیا بیبی خوشی شي دوی به یې ووژني. آسیا بیبی په 2009 میلادي کال د اسلام پیغمبر ته د نامناسبو الفاظو په کارولو تورنه شوه او یو کال وروسته ابتدایي محکمې په اعدام محکومه کړه. په 2014 میلادي کال د لاهور د استیناف محکمې د ابتدایي محکمې پریکړه یعنې د اعدام سزا تایید کړه. په 2014 میلادي کال د قضیه سترې محکمې ته وسپارل شوه، خو په قضایه پلاوي کې یوه قاضي پر دې توصیې له غور کولو انکار وکړ، تر دې چې نن محکمې هغې ته برعت ورکړ.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو، د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو اوس رضوان مراد په سټډیو کې دی. د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو د ادارت کړی چې ویلي دي د هرات او فراه ولایت ترمنځ نن د ملي اردو یو هلیکوپتر ویشتی ده. دفاع وزارت او د فراه چارواکو تایید کړی چې هلیکوپتر د تخنیکي ستونزې له امله له غره سره تر لګېدو وروسته سقوط کړی دی او 25 کسان پکې وژل شوي دي. د کابل پروان پر لویه لاره نن د یوې ترافیکي پیښې له امله 8 کسان مړه او 4 نور ژوبل دي. د پروان د ترافیکو مدیر ازادي راډیو ته وویل چې په مړو شو کې 2 ښځې او 3 ماشومان هم شامل دي. د افغانستان د 1900 کلونو ملي لوبډلې روزونکي دولت احمد سید، افغانستان د کرکټ د غوراوي کمیټې د مشر او اسدالله خان او باچا حسین د غړو په توګه نن وټاکل شول. د پاکستان د سترې محکمې لخوا د مسیحي ښځې د مرګ د سزا لغوه کېدو د سختدریزو اسلامي ډلو تند عکس العملونه پارولې دي. د لبیک یا رسول الله د ډلې پلویانو نن په اسلام آباد او لوی ښارونو کې مظاهرې پیل کړې. هند نن د نړۍ تر ټولو لوړه مجسمه نندارې ته وړاندې کړه. د هند صدر اعظم نریندرا مودي د سردار پټیل چې د هند د ازادۍ مبارز او د لومړي صدر اعظم مرستیالو دا مجسمه په ګجرات ایالت کې افتتاح کړه. د روسیې د تحقیقاتو اداره وایي د دې هیواد په فدرالي امنیتي اداره کې د مشکوک تروسي بریت پړه پلټنه کوي. په دې حمله کې یو کس وشل شوی دی. او د قرغیزستان چارواکو ویلي چې یو کس یې په سوریه کې له ترستانو سره د مالی مرستې په تور نیولی دی. د قرغیز مقاماتو په وینا د دې هیواد 1500 وګړي چې سړي او ښځې دي په سوریه او عراق کې له داعش ډلې سره یوځای شوي دي.
او مخکې له دې چې اونیزو پروګرامونو ته ورسیږي، واصل وصال سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د 19 کلنو ملي لوبډلې روزونکي دولت احمد سید، د افغانستان د غوراوي کمیټې د مشر او اسدالله خان او باچا حسین د غړو په توګه وټاکل شول. د کرکټ بورډ عمومي رئیس حاجي عزیز الله فضلي د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې خبري ناستې ته وویل چې د غوراوي کمیټې له پخواني مشر نوروز منګل او د دغه کمیټې له دوو غړو حاجي ولیامین او احمد شاه احمدي نه به په نورو برخو کې کار واخیستل شي. ښاغلي فضلي د کرکټ بورډ په اداره کې د کرکټ ډایرکټر په نوم پوسټ چې چارې بشیر ستنګي سمبال لغو اعلان کړ او د کرکټ ملي لوبډلې د منیجر شیراغه همکار پر ځای هم د نوي منیجر د ګمارلو خبر ورکړ. د نوموړي د معلوماتو له مخې د موزون پخوانی مسؤل نورعالم فرید چې په دې وروستیو کې د سلاکار په توګه ټاکل شوی و بیرته د موزون د مسؤل په توګه ټاکل شوی دی. د کرکټ بورډ رئیس زیاته کړه چې د اړتیا په صورت کې به د کرکټ بورډ په اداره کې یو لړ نور بدلونونه هم راشي. د افغانستان د فوټبال تر 18 کلنو کم عمره خزینه لوبډله د فوټبال د سوبروتو کپ سیالیو کې د ګډون لپاره هند ته ولاړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې د فوټبال دغه خزینه لوبډله د سوبروتو کپ سیالیو ته پوره چمتووالی لري او ښې نتیجې به ترلاسه کړي. ټاکل شوې دغه سیالۍ د نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه د 22 لوبډلو په ګډون د هندوستان په ډیلی ښار کې پیل شي. او ټاکل شوی چې نن په متحده عربی اماراتو کې د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ د دریو شل ورځو لوبو لړۍ پیل شي. دغه لوبه د کابل په وخت نن شپه 8:30 بجې د ابوظبي ښار په شیخ زاید لوبغالي کې ترسره کیږي. د دې سیالیو دوه نور لوبې به په دوبۍ نړیوال لوبغالي کې د نومبر په 2 او 3 نیټه وشي. له شل ورځو لوبو وروسته دواړه لوبډلې له یو بل سره د ورځنیو او ټیسټ سیالیو سیریزونه هم لري چې د ورځنیو لوبو لړۍ به د نومبر په 8 او ټیسټ لوبې به د همدې میاشتې په 14 نیټه پیل شي.
اساسي او بشري حقوق.
درنو اوریدونکو سلامونه میو منئ په دې خبرونه کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیړنو او مطالعاتو د څنګه په اړه خبرې کوو و به وری چې دغه څنګه څنګه جوړه شوه کوم اهداف لري او تر اوسه څه کړی په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د امبوزمن د څنګه لمرستیاله اغلی حنیفه ګیروال سره غږیدلی یو اغلی ګیروال لمړی خبرونه تستړي مشای ک په پیل کې راته وای چې د افغانستان د بشري حقوقو د چړنو د مطالعاتو څنګه چې له څو کلونو راهیسې فعالیت کوي په کوم برخو کې فعالیتونه کړی دي
ډیره زیاته مننه هیواد صاحب ته ټولو نمخ کې خپل سلامونه او نیکه هلي د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم او د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د سیړنو او مطالعاتو د څنګه په اړه باندې باید وایم چې دا څنګه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له ایجاد سره سم پیل شوی ده او تقریبا د شپږ کال کېږي چې دا څنګه د افغانستان د بشري حقوقو